درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مخري په سرکيام خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولې او خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه وڅارل شي. په اولوستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د آنلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په اته دېرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کوچلي اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته ښوونځیو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې. د ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي یو جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړې، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په مهال دا هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړې. د ایټالوي رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده ښودل شوی دی. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاش کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لري. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو په ریپورټ سروي راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چیرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورټ کې تفصیل ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د آنلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی. نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې تاندې څنګ پروګرام کوي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ستړي مشي. دا د ازادي راډیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنېدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره له وړاندې مخ و. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپله 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوه یې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنېدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې 2 لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلی چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ یې دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې لدې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه، دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په زلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتاړل او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بې پایلې وو. خود امنیت شورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 21 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د استازی ونه ټاکل شي. نو د یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
له بده مرغه روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي استازي ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو له رایې سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکی طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیه او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړی استازی ومني. دی وایي شاید طالبان له هغه څه سره چې ملګري ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناست شاید خپلې خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي مګر د ځانګړي استازي نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې استازي دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی استازی ومني ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومتي ټول ګډونه دی خو په ټوله کابینه کې یوه ښځه نشته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی او له خلکو یې غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دې ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک ویاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافیهای آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه ده معلومه، د پانګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخستونز لري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپلو کشفی او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی او کچیرې داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک پرون په خپله پاڼه کې دا نشر کړی چې موږ هیچا ته جواز نه ورکړي او دا کار غیر قانوني دی. ولې زما نظر دا دی که چیرې د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم سي ډیر به شوي او زه خپل د دغسې یو پروسې د کار طرفدار یم.
حتی مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي خو یو شمېر هغوی یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابره کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
حکومت ته پکار ته چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي، له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه می سوزن. از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شه و بالاخره سبب فرار سرمایه می شه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبان حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د وبخه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو چپو 19:15 اوریدلی شي، او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ چپه 12:06 نبی اوریدلی شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالاتو ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړو چې د افغانستان په اړه، په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر په اړه ځینې مطالب او رپورټونه لرو، خو تر هغې مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته له هغې چې ترکیې په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه، اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیې د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلی، د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تېره نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول، خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان
سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تش دي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصیل په دې رپور کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د اختر شپې ورځې پیل شوي خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخیستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوس کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد دا اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی ون مانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمغغلا ازادي راډیو ناوري وړاندې د خوښیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې یو بل ریپورت راواخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته له فقر او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو رپورت واورئ. تاند څنګه پروګرام هم مه هېروئ.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیري. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډېره ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله دی. کاروبار اوس تاسو خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ خو دا ځای چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله باندې. چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي د اقتصاد وایي سر.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید په خو د اختر سودا یو بشه یو مگر وسا غ سودا یو نه د کا په خو اجو بیا په خو موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځه ده نو خلاص وسا غ شپه نه دي چې هغه کوم برز یو
زمانم نصر احمد دی. د نو اختر سودا یو خو کمیږي کاروبار سر کمزور دی. مخله شی و سودا یو خلک سره وېد دي چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالۍ او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغه ورځو کې بازارونه له ګڼې ګونې او کورونه له میلمنو ډک وي. خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینه کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري توکي نه دی اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه
پیسې لرو نه د وړو د لرو نه د یو چاکلیټ د یو دغه د لرو د چپلکو بچیان ته چپلکې ورانیستو دوې خونې مو نړېدلې چې وسه نه لرو جوړې کړو د ماښام د وړو د مو نه چې سپېږګرد ورځ دلته را ووځو موږ د خلکو سه دا یله د دا غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي هر غریب ته یو غوچ مش او یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي هیڅ نه لرم زه میوه اوشی کالي و نه چپلک هیڅ مې نه جرانیولی میوه اوشی مې نه جرانیولی.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم سته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدي فاروق آزادي راډیو ته وویل:
عید برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 214 کنسرتونه لرم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ مې کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټولو پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وته گی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصلې او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، د چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، نفا فامیل سره سیګریټ ورونه رسیدي هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې انی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کاش کړي لږ د خبره ورسره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګه ویستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جیګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قصې کوي دوی جنګ کوي دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي. موږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي جامعې ته مضر وي لکه نسوار سو چرس سو سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي هلته ماشومان در سره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي تاسو مېرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي نو روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لږه نه لریوالی غوره کوي.
بله او که چېرې داسې ونه سي نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی سي.
بله ازرار ټولنې ته خپل کورنۍ ته اولادو ته دا ټولې بدې پایلې لري دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیمه وایي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخنی کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي یا هم ډریوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته
کول پکار دی. دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري؟ په دې اکلمو د زابل اوسیدونکو روح الله او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت و ده، همدارنګ دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشنمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشنمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عبس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفو شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا وي، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت یې تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوش سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دوی دغه جنجال 15 دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي. کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې پر روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دکانداري که جنجالي دکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپل روژه او خپل ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالم او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. د دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشته، دا د اطاعت میاشته، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړی کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
رازودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له هیرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصلګي کول، روزې کې بې طاقتي کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وږی ساتلی، د وتګی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.
ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده اسلام. خدای پر لاری مالیه فزر پاک در طول بشریه منجنه دی قبول شه دای بخشنی مسلمانه منجنه
دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانی روزی دی شه قبولی تلاوت دا پاک قرآنه اختر دی مبارک شوه روزی فزر پاکی مسلمان رو جدی سخ بوله تلاوت پا پاکتانه
اختر دی مبارک شه مومن بلد سخ محمد دی بیرمکڑ لہچوان پیشوائی.